لاس په جیشوی احمد چبریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واوري چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لست له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړی شي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او امریکایي ځواکونو د سوریې پر فضا د یوې ایراني الوتکې مخه نیولې. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننی بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې په سیمیز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره څه باندې 6.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیون ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قوله راغلي چې وایي دا مرسته داسې مهال کې چې افغانستان د کووډ-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حمله شنډ کړه او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړل.
د زمینی او هوایی اجرات له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالو څیړونکو په فرانسې کې د هغې اوکراینی الوتکې د لبیدو د پیښې لومړنی تحقیقات بشپړ کړی دی چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې سهمن وویشتل شوه او 1,600 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر د کاناډا و. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ د پنځشنبه په ورځ ویل د پیلوټ د کابین ژغ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتی فاکس ویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډیر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتی فاکس داونه ویل چې په څیړنې کې څه معلوم شوی دي خو دې د ایران پر چارواکو ژغ وکړ چې تحقیقات باید شفافي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور بکس څیړنه فرانسه وکړي. ایرانی ځواکونه ویل دي چې دوی بوئنګ 320 مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8مه سهون په توغندي وشتلې ده. امریکایي ځواکونه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دوی د سوری په فضا کې د وی ایرانی مسافر وړونکو الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایرانی رسنوی راپور ورکړی وو د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي نو ایرانی پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله چې له امله یو شتون مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزی قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساری وای اف 15 جنگي الوتکه د ایران د ماهان هوایی چلنج و مسافرون که الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 100 متر واټن او څارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دشت کې یو وړه اډه لري د سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان بیل اربن وویل د ایرانی الوتکه بسری ماینه په تنف اډی کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 سال وته کډا ډشوه چې د الوتکه ماهان مسافر وړونکو الوتکه د بیرته تری لری شوه. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ وي لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. دا د دوړ ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د عداله را برسره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ترامپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار مودې پای ته رسي شي او د کورونا د وبا د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ ټرن چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسي شي واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. اساجی رډو په منځني سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د اساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه اساجی رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شبي د خمخ کې ترتی چې د 19 پروګرام ته مخ کړو راپورونه راخلو. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لپسې غشتونو ورسته طالبان وای کده بنجانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي، نو دوی چمتو دي چې لوی اختر ورسته بین الافغاني خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان دوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شوی طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بند او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بل لور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی اساس وي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد لداسې یو بهیر سره مخامخ دي چې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دورسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ رادیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشی شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداره، شما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د د دې موافقه لمخه حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړی او همدارس بین الافغانی خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پایل شوی وای. خو د سیخکاری چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پایل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړی دي او د راپورونو لمخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشی کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشی کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي، هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینه ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینه ولسوالۍ ګڼ اوسېدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزی له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او ناامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرنۍ ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسېدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو، اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانت ختم شو امنیتي وزل د خښو انګلیزان رااله هغه بیز او امدارنګ ځواکونه ډېر شو. د امنیتي وزل به اوس خو دسي خده، خو آینده کې مون خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکمنه زیات شي پوسې زیات شي او همدارنګه د سکیلا وسلې دو سره کومه کوشش کنه ځکه چې وسلې ماغه سینې دي
او خارجان قوت خلکو سره تشویش ته دي چې د امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې د امنیت ډیر خو او دا یو کال یو نیم کال اند ډیر خښ وي او خلک به تشویش کوي چې دو پوتو سره بدل توازې بیا ته خراب شي او د حکومت څخه دا هله ده چې دلتا امنیتی ارګون نزیت کی محلی اردو محلی پولیس او دوسر وسلو مهمات او مرسته هم کی او حکومت زیات کی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه وړو چې وای په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلی دي. امریکایي ځواکونه چې اوس له دغه سیمه وتلی په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسېدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیري له بشپړ موراله برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي.
خاص تمنا ته چې په کومه حاله کې امریکایانو هغه د ساحه لوت دي لاله هم د سرحد ځواکونو ساتون کې بریټولان افسران د پخوا په پرتله تشریح شوی دي تعلیم او تربیه دي په لیدا هغه ضرورتونه چې دي هغه ورته نوې سرسي دي دي کولای شي چې له دې ساحه نه د تیر په څیر دفاع وکړي.
بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوزي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې اتی قلا مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه تنها د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخش د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخش جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اف کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دی رو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان ښوونکي وایي لتیرو 15 میاشتو راهیسې معاشونه نه دی اخیستي. دوی د لنډمهاله قرارداد لمخې په ښوونځیو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودې او د مالی حقونو نه ترلاسه کولو په ژوند ژور تاثیر کړی. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی ښوونکو یو ده چې په وینا یې لتیرو شپږو میاشتو راهیسې مالی حقوق نه دی ترلاسه کړی. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه شوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نو ما وړي وای چې د کورونې سرپرستی ورلغه اړه ده.
زموږ ماشینا زمیاشت کې زموږ ماشینا نه دا ورکړي، زه ډېر مشکلات لرم، کوم بل عاید درنه هم نه لرم. نو دا زموږ ماشینا چې خپل د کور ته
کاجد برابرونه. اغلی آزاد وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یو وزنې سرچینه د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي
کال کې موږ د سوسی مولایتونو کې د حق الزمه ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو، ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی د کرونا ویروس د خپرېدو له امله. کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته معاش پرداخت.
مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیرو ولایتونو لپاره حق الزحمې ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سویو بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درې سالور منوال سندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سالور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې لا لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پردیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. دای کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاور صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لورو پروتوکولو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه ته ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو لمه شوم ته به ماته پیدا شوی. اغه وخت چې زلم ماشومم تقریبا دو کلو ماشوم پلار می یار وخت د ساتننګل زما مشرور هرش ننګل ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون دالی. کاغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نيستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکول چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل لیکتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا اغه کتابتون خپل درې سالور منوال سندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سالور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابر دي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مينه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټولو سختیو سرګردانوي ډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور ډیر سیاست خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت خو زه محاسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو لوی خدمت دی. لکومی سیمی دی شروع که اول تا چی تا لمره لاری چه دول برخورد سر مخ شوی؟
استاز فکر کوم چی یو کار یو حسی و برنامه یو خبرونه لسفر نشروع کول بیت سفر نقطی نم پیل چی ما شروع لغمان سخو کولا یو هغه انگیزه خدا و چی زه په لغمان کې پیدا سویم په لغمان کې رلوی سویم خوانسی می په لغمان کې لوسته هغه کتابو و تعلیم و کتابچی و قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم نو هس همی او کولا چی هغه کمیسته کردی ما په لغمان کې کردی هغه کم خون کو چی ما سره خوری کردی په خوانسی کې هغه دخپل خون کو دخپلی سیمی اگر زمتون او کمی هستی چه ما سر کردی بیاگر جبران کم و فلی هستی ما او گفتل چه شروع لقمان سخه او کم حالتا می سرگون و ماشومان سر خبری او کردی کتابون می ویشل کتاب چی او قلمون
استاد کار دغه ترس څنګه دی کمی سیمی تجزی حالتا خلق څنګه خبری چه کلال تزی کتابون او ری بیا خلق څنګه رازی چه کوی تاسم
مخیر دی چیز لرسم یا ولایت تلوڑان دی پلان بانده کار کم چه زوید سنگا او چیر تلومده لرسم او کم زینا شروع کم لحق وڑان دی چه در رادیو للاری در رسانوی للاری در طولینیز رسانوی للاری زی خلق خبرو بیا ما سر خپل تیم التهی چی نور چاریاغوی تنسیم کی لحقی وروس تا بیا نو دی اطلاعات فرهنگ ریاست دولایت مقام د سیمې یا د ولایت فکری سوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو کله چې زمونږ پوښتنې ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب و یو قلم و یو کتاب چا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثرا ډیری مصارف زه خپلې بودیجې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفوي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلق شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګ وهي ورته څه څنګ هم تماس کیږو لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري زه بیا کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسي هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنګړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو محرومو خلکو ماشومانو
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکري چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکري چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه ترې څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختن هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي نو زه ځان مسؤول احساسوم هغه سچي دی او سوان په توګه وي دی او سوان چې خلک وایي چې دی یو ټولنې د ملاتی حیثیت لري. خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو بیت کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمه ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او اته د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کارت ثروت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصلی کی زه اوس دې تمدم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی. افغان سوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خپل سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وی چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوه چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډ بلې او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل نو هغه به راوړلې. نو د زه دا وایلې شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې او دغه ځین نو پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې ملار کې څه دی اول ولیکل
دا سدا چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پختگی هم پکې نه وه، شعر ردیف قافیه هم برابره نه وه، هغه سیزونه مو کول. خو زه بیا د کلي نه بیا ډېر په ماشوموالي کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، طاهر اپریدی به یې مشري کوله، او ریاض تسلیم قیصر اپریدی روحانی صوبزی دا ملګری ورسره و. نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو، او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاسنیوه خو داسې نه ده کړې، خو د جرس ادبي جرګې لاسنیوه مې کړې ده. او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب دا سیزونه او بیا ورسره ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل. نو هغه د ملګرو د جهرس ادبي جرګې د لاسنیوي لپاره.
ډاکټر صاحب، د تعلیم په برخه کې راتووی په کومې کومې برخه کې مذاکرې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلي کې کړي دي، چې موږ بنیادی طور بنو سره ته اړوند یو. او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړو، او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم، دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړو په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړو پښتو ادبیاتو کې، او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي، یو څنګه
داسې وشوه چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم، خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم د قیصر اپریدی د روحانی صوبزی غوندې شاعران موجود ول، نو ما داسې احساس کړل چې ګنې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای. نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ، او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولې، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکه لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکلو ته تم متوجه شوم، یو مې ناول ولیکو. او هغې د پاسه بیا چې زه ماس ایمفیل ته مې داخله واخیسته، او هغه ځای نه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه، چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول را یاد نه شي، خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلی په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیسور په نامه، چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي. خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپږو پورې
اگر ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته،
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم، اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم، له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه؟
نه، هغې د پسه بیا شعر شاعری بیا نه ده،
بیا دې پریښونه.
بالکل.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده، په تحقیقي برخه کې دي په کومو کومو برخو کې کار وکړه؟
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ. پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ. او هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ و د باچا خان پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یولسم ستمبر اثرات و، او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري، یو مبل کتاب دے زمین دسی میں ڈر لوئی شاعر دے عبدالرحیم مجوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھ دے مجوب دے مجوب دے شاعری تنقیدی مطالعہ
دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ شوی
اگر چھو اس ندی چاپ شوی چھ دے لاس
یو ما یو کہ دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغی ته منو مم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه
تاسی ل آزادی ریڈیو نار ریڈیو مجلہ اورئی هنر د تاثر زیږنده ده. خای دا تاثر بیلا بیلې بڼې ولري، خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمج بارخیل مات شوی قسم کې سراوروي.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدا نن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غوسه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښي ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپل یوازیني سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نه وي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې هم دلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځیده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمیره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې زه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوښونې ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط مضمون هسې. لکه زده ده استا ده سترگو ده جهان پا مخ دل برا لکه زده ده استا ده سترگو ده جهان پا مخ دل برا نده حسی چالی دلی جنون حسی افسون حسی لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم لکه ما ده یار پا غم کی وجود وسو بیاشونده شم هیچ پتنگ مندلی نده لچی راغ شوندون حسی پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی پرون سور پا امبالی تنن پا کٹ جنازی زی دا دنیا دا دا یدو تے چنن حسی پرون حسی لکه موج پا بلتانکی زماز لوهی لسترگو لکه موج پا بلتانکی زماز لوهی لسترگو پا دا موج کل بهی کی جای هون حسی سیحون حسی ستا زواب عبدالقادر پا دا رنگ صدر خوشحال کرد ستا زواب عبدالقادر پا دا رنگ صدر خوشحال کرد چو بی خان زو ایل کرم بل بنک پختون حسی مشورید تا جدائی پور کی بلیو لڑمون حسی لکزر چی زما وسو ستا پا غم کی بلتون حسی
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورقی خوری شوی ده چان نخه ور نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورقی خوری شوی ده چان نخه ور نورکا ده شنو چای و پیاله یخه و پا گوڑه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخون سر چیچی یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناست دي څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړه سویلی وکیښ کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه بیا یې لاس کې کړله غونجه بیا یې لاس کې کړله غونجه او کړه لرې وزاره په غون شوي کاغذ لیک دی اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي جګړه روانه وینې بهیږي دا څه قحطي شوه انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان ژړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهی ګونګیږي خاموشي چغې وهی ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ دو تور کارغان یه دو کوتی مخی تر آغل لطو پکی کلو کرس پور تا او دو مرگ تا بیای وکڑا شاعر ودری ده حیران شو بیای غنج کاغذ را واخست دا ورستیلی کلی وکڑل ورونا بل دی ورونا بل دی ورونه بلدی ورونه بلدی شګی بادیږي رڼا ورکیږي تیاره خوريږي دغه محبوب نن فنا کیږي د سولې غغو دا بغیر کیږي سبي وسیدا قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خلم ټپیږي
تدران گورم هر خکولی تخ گورم مکه و یریگم سترگو تدین گورم ستاد سترگو سویم زمچر تو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم زخمونو کی درد کی گیو بکی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چی چکی گی ہر سستا دم خا دی سچی کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چی نرازی
وا
مستی تر ټال څه دی